درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکه هلای او احترامات مې قبول کړي. قدر منو خوږو زده کوونکو تاسو ټول ته شراغلاس وایم. د نن ورځې درسي موضوع ته لمنده يم چې تاسو ټول درنو خوږو زده کوونکو به تر هغه جوړ او صحتمند او سړي او د صحت جامې په پتن وي. درنو خوږو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې جغرافي مضمون اووم ټولګي لمړی لوستي. نو لمنده يم چې تاسو ټول درنو خوږو زده کوونکو د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږو ګل لیست کوونکو مکه لدینې چې تاسو د نن ورځې لوست پای کوم تاسو ټول درنو زده کوونکو نه هله لرم چې مخې تاسو د داش د پیل کې سات تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپل اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب له ځان سره ولري. هم چې نن تاسو کتاب او کتابچه په لته سره موجود وو سیږي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځان سره نوٹ کړئ. خو جو ګل لیست کوونکو راځو تاسو د لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لومړی لوست جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دي. کتاب صفحه له دریمې څخه پیل به تر لسمې صفحې پورې. خوږو قدر منو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه مهم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دی له لومړی جغرافي مفاهیم او اصطلاحات، دویم د جغرافي ګټې، دریم آیا ځمکه کروي شکل لري، څلورم د استوا کرښه او اقلیمي سیمې. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن به موږ تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو تاسو د ټولو د توجه په هیله خوږو قدر منو زده کوونکو د لوست د فایل په شیبو کې لومړی موږ تاسو جغرافي مفاهیم او اصطلاحات ولو. موږ تاسو د جغرافي د علم سره آشنایي پیدا کو چې جغرافي علم کوم ډول علم دی او ولې موږ تاسو باید د جغرافي علم زده کړو. د جغرافي د علم په واسطه موږ تاسو ستاسو زده کړو. راځو ترنو خوږو زده کوونکو لومړی د جغرافي د علم تعریف ولو. ولو چې جغرافي هغه علم دی چې د انسان او د طبيعي چاپريال متقابل اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. یا هم په بل عبارت درنو زده کوونکو موږ تاسو کولای شو جغرافي علم په دې ډول سره تعریف کړو. جغرافي د دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې جو معنی ځمکه، رافیا معنی علم. یا هم جغرافي هغه علم دی چې د انسان او طبيعي چاپريال متقابل اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. داسې ویلای شو درنو خوږو زده کوونکو چې جغرافي د نړۍ د شودلو هنداره ده کوم چې د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې موږ تاسو تا معلومات راکبي چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولای شو نه یوازې د شي د خپل هیواد په حق معلومات ترلاسه کوو بلکې موږ تاسو کولای شو د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې کوم چې موږ تاسو یې حتی تصور هم نه وي کړی د هغه په باره کې موږ تاسو ته د جغرافي علم په واسطه سره معلومات پیدا کیږي. هم چې نن درنو خوږو زده کوونکو کچيري موږ تاسو خپل ټولنیز ژوند ته متوجي اوسئ. ډیر زیات شمیر داسې کسان شته چې هغه د خپل ژوند ټولنیز ارچاوي د مالداری، کرنې، همچنان د تولیدي توکو، تجارت او د سنورو برخو لاره څخه مخې ته وړي او زیات شمیر کسان خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوې په مستقیم ډول او زیات شمیر په غیر مستقیم ډول سره خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوې پرې کوي. هغه کسان چې موږ او تاسو دې ته متوجي وو سیرو، هغه کسان چې په دشت او صحراګانو کې استوګنې کوي، خو جو ګلالیز د کوونکو د دغو کسانو اقتصاد چې وي عموما په مالداری باندې متکین هم ولاړ وي او د دې د ژوند کولو طریقه چې ډیره زیاته کوچی د کوچانو ژوند ته ورته ده. دوی د یو ځای څخه بل ځای ته کډه کوي کله چې په کومو سیمو کې دی ژوند کولای شي په هغو سیمو کې دی بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دې کوم څاروي چې دي، کوم حیوانات چې دي، د هغوی لپاره ښه خواړه زمینه برابروي په هغو ساحو کې دی ژوند کوي او هلته دی خپل استوګنې ځای ځانونو ته برابروي. او همدارنګه هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي، د دوی دایمي کورونه او اقتصاد چې دي پر کرنه، د کبانو په ښکار او په ځینو ځایونو کې د بیړیو پر چلولو باندې متکن هم ولاړ دي. یعنی د دوی د ژوند کولو طریقه چې ده، د دوی د اقتصاد پرمختګ چې دی، د دوی د ژوند ورځنیزي اړتیاوې چې دی څنګه پر کوي، همیشه د دوی د ژوند اړتیاوې چې پر د کرنې لاله څخه دی پر کوي، یا هم د کبانو په ښکار کولو سره تر سره کوي، یا هم د بیړۍ په چلولو سره دی د خپل ژوند ورځنیزي اړتیاوې سر ته رسوي. نو درنو زده کوونکو هله من دیم چې تاسو په دې باندې پوسیوی یاست چې جغرافي علم څه ته ویل کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو راځو دې ته راګرځو چې د جغرافي علم ګټې څه دي. شاید تاسو په ذهن کې تر راوګرځئ چې ولې موږ تاسو د جغرافي د علم زده کړو کو د جغرافي علم موږ تاسو ته څه ګټه رسي. درنو خوږو زده کوونکو کچیر موږ تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو، موږ تاسو یوازې او یوازې په خپل ژوند کې موږ تاسو خپل کلی، خپل شهر او هیواد په حق له کوم ځایونه کې چې موږ تاسو استوګن پوښتنه کوو د هغو په حقله معلومات لرو. خو مګر هغه نور شارونه او هیوادونه هم چې نن د ځمکې د کوریې لمریز نظام سیاري هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دي د هغو په باره کې مراد تاسو بشپړ معلومات نه لرو. وخت او دغه کوم امکانات چې دي دا ډیر زیات محدود دي چې هر ځای ته لاړ شو د هغو په حقله معلومات موږ تاسو ته یوازې او یوازې د جغرافیې د علم په واسطه سره ترلاسه کولای شو. یعنی یوازنی علم چې دی هغه د جغرافیې علم دی کوم چې موږ تاسو ته نه یوازې دا چې زموږ تاسو د خپل هیواد د خپل شهر په حقله معلومات راکړي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ټولو شهرونو د ټولو هیوادونو د ځمکې د کوریې د لمریز نظامونو او داسې نورو موضوعګانې چې زموږ تاسو په ذهن کې د هغوی په باره کې معلومات راکړي. نو کلنډ او خلاصن ډول سره وایي موږ تاسو وایي جغرافیې هغه علم دی کوم چې د انسان او طبیعت چاپریال ترمنځ متقابل اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. خوشحال ګلالیز د کون کوس هم د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د ځمکې د کوری شکل په حقله بحث لرو. ولو چې آیا ځمکه کوروي شکل لري او کنه، شاید ممکن تاسو په ذهن کې کله داسې سوال وګرځي چې آیا ځمکه کوروي شکل لري او کنه. ځمکه چې د خپل درنوز د کون کوس ځمکه د لمریز نظام له سیارو له جملو څخه ده چې کابو کوروي شکل لري. تاسو ټول خو پوهیږئ لمریز نظام سیارې نه دانی دي چې د دوه نو د نورو سیارو له جملو څخه یو هم خپل ځمکه ده چې کابو یې هم تقریبا کوروي شکل لري. او د هغو دقیقو څېړنو پر اساس کوم چې ساینس پوهانو سرته رسولي دي، د ځمکې قطبونه لږ ننوتي او د استوا په برخه کې لږ وتلې دي. نو په دې اساس سره موږ او تاسو نسو ویلی چې ځمکه یو بشپړ کوروي شکل دی، بلکې موږ داسې ویلی شو چې ځمکه یو نامنظمي کوروي شکل لري. یو نامنظمه دی، یعنی منظم کوروي شکل نه دی، منظمه ګرده دایره نه ده، یا هم منظمه ګرده کوره نه ده. نو دلته موږ تاسو داسې ویلی شو چې ځمکه یو بشپړ کوروي شکل نه دی، بلکې یو نامنظم کوروي شکل په څیر سره موږ تاسو تعریفولی شو، ځکه چې د ځمکې استوایی کوتر یې د قطبي کوتر په پرتله 20 کیلومتر اوږد دی. یعنی استوایی کوتر د قطبي کوتر په پرتله سره 20 متره اوږدوالی لري. خوشو درنوز د کون کو همدارنګ لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو ځمکه په خپل جوړښت کې ډیر زیات شمیر لوړی ژوري سمندرونه، سمندرګي، جهیلونه، خلیجونه او داسې نور زیات شمیر برخې لري چې د هغو په باره کې به ان شاء الله موږ تاسو په راتلونکي درسونو کې معلومات ترلاسه کړو. خو په دې لوست کې موږ تاسو د ځمکې تر ټولو لوړه او تر ټولو بهترینه چې تر ټولو لوړه څوکه ده، د هغې په باره کې معلومات ترلاسه کړو. د ځمکې تر ټولو لوړه څوک چې د درنو خوښ زده کوونکو د اریس سکه په نامه سره دی چې د اسیا د لوی وچې د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري. او دغه لوړ سکه د سمندر له سطحې څخه 8,800 متر لوړوال لري. هم چې نن درنو خوښ زده کوونکو د ځمکې تر ټولو ژوره برخه چې د چین په سوهیل هتیس کې د آرام سمندر، آرام سمندر چې دی په دې کې د 1022 متره د سمندر لسته څخه چټه پرته ده، کوم چې د مالاریا د ماریانا ګوادل په نام سره یادیږي. یعنی تر ټولو لوړ څوکې چې د هغه خپل د اریس څوکې په نام سره یادیږي، او تر ټولو زیاته چټه څوکې چې د ځمکې د سطح څخه ډیره زیاته چټه پرته ده، هغه په خپل د ماریانا ګوادل په نام سره یادیږي. کچېره تاسو ټول درنځ د کوونکې په کتاب کې د کوم شکل ته متوجه وو، سږی تاسو کولی شئ د دغه ځمکې د کوروي شکل کومه نقشه چې د دغه لار سره تاسو کولی شئ د ځمکې تر ټولو لوړ څوکه او تر ټولو چټه څوکه پیدا کړئ. خوشو درنو ز کوم کو همدارنګ د نن ورځې په لوست کې استوا کشه او اقلیمي سیمېل بل ولو چې استوا کشه ستاوي او د استوا کشه څخه زموږ تاسو هدف ست. خوشو درنو ز کوم کو پلند او اسانه ډول سره تعریف وو چې استوا کشه ستاوي. استوا کشه په خپل لوی پرز دایره ده چې د ځمکې کره په دوو مساوي یا هم برابر برخو باندې ویشل ده، او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده، یا هم عمود ده. او دا ځمکې تکشیر تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه وو، سې موږ یو کوروي شکل لرو چې په دغه کوروي شکل کې په عمود ډول سره کوم خط شي، دغه ځمکه په دوه برابرو برخو باندې تقسیم کړي ده چې یوې برخې ته موږ تاسو شمالي نیمه کره وایي، او بلې برخې ته موږ تاسو جنوبي نیمه کره وایي. هم چنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی شئ، او هم چنان د دې ترڅنګ د جدي خط تاسو لیدلی شئ. رازو خوشوز د کونکو د سرطان کرښه په باره کې معلومات ترلاسه کوو چې د سرطان کرښه کوم ډول کرښه ده. خوشو قدر منز د کونکو د سرطان کرښه په خپل د اوري د لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې په کرا کرا شکل سره یا هم په ورو ورو ډول سره د شمالي ارض البلدونو پور لور باندې عمود لګیږي. کله چې دغه وړانګې عمود ډول سره وارد شولې تر څو چې د سرطان په لومړي نیټه باندې د شمالي ارض البلدونو دغه درویش درجه باندې عمود دغه وړانګې ولګیږي، نو له دې کبل څخه دغه ارض البلدونه د سرطان د دایرې یا هم د ټراپیک اف کینسر په نامه سره یاد شوي دي. او په دې وخت کې د شمالي نیمې کرې دوبی یا هم د دوبی لمریز انقلاب رامنځته کړي. کله چې دا وړانګې پر ارض البلدونه باندې وارد شي، نو په دا وخت کې په شمالي نیمې کرې کې دوبی رامنځته کیږي چې دغه په خپل د دوبی لمریز انقلاب په نامه سره یادیږي. هم چې نن درنو خوژوز د کونکو د جدي کرښه په حق له معلومات لول، د جدي کرښه عموما د تلي لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې عمود لګیږي. یعنی کله چې د جدي لومړي نیټه پیل شي، د دې څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا د دایره پر جنوب پر لور باندې د جنوب یا هم لویدیځ پر لور باندې چې کیږي دغه وړانګې واردېږي، تر څو د جدي په لومړي نیټه د جنوب ارض البلدونه یو پر دوه درویش درجه باندې عمود ولګیږي. نو له دې کبله څخه دا ارض البلدونه د جدي د دایرې یا هم د ټرافیک اپ کیپریکون په نامه سره یادې شوي دي. او د جنوبي نیمې کرې دوبی وي، نو په دا وخت کې په جنوبي نیمې کرې کې چې رامنځته کیږي دوبی رامنځته کیږي. او د جدي له لومړي نیټې څخه ورسته د لمر وړانګې بیرته د استوا خواته حرکت کوي، یعنی بیرته د چش کیږي خپل حالت ته تغیر ورکوي. نو د درې میاشتو په اوږدو کې، یعنی د وری د لومړۍ څخه بیا د استوا پر کښه باندې د چش کیږي عمود لګیږي، په عمود ډول سره د دغه وړانګې ورېدوي. هم چې نن درنو خوژوز د کوونکو موږ تاسو نن ورځ لوست کې د مدرین سیمه په حق لولو. درنو خوژوز د کوونکو دا ډیر ساده او اسانه دي. تاسو همیشه د یو خبره په خپل ذهن کې په یاد وساتي، د جدي او د سرطان پر کښو باندې د لمر وړانګې چې دي عموما یو ځل واری دي، خو پر نورو ارض البلدونه چې کوم چې د سرطان او جدي د دایرو ترمنځ موقعیت ولري، پر دغو ساحو باندې همیشه پر دغو ارض البلدونه باندې عموما د لمر وړانګې دوه ځل واریدیشه. کله چې دوه ځله عمود ولګیږي، نو دغه سیمه د استوایی مدرنینو په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې دا وړانګې دوه ځله پر دی باندې واریدیشه، نو دا سیمه د استوایی مدرنینو په نامه سره یادیږي. تاسو کولی شئ په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ، تاسو استوایی د مدرن سیمه په اسانه ډول سره پیدا کولی شئ. یعنی هغه سیمه چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري او د لمر وړانګې دوه ځله ور باندې عمود لګیږي، د استوایی مدرنینو په نامه سره یادیږي. هم چې نن درنو خوژوز د کوونکو د نن ورځې په لوست کې متعدد سیمې او سړې او بدرې سیمې دوه. لومړی متعدد سیمې کوم سیمې ته ویل کیږي؟ خوژو ګلالي د کوونکو همیشه د پیاد بلري متعدد سیمې هغه سیمې ته ویل کیږي کوم چې نه هوا ډېر یخ وي او نه هم هوا ډېر زیاته تودا اوسیږي. نو دغه سیمو ته متعدد سیمې ویل کیږي. او دا سیمې چې دی په خپل په شمالي او جنوبي نیمه کرو کې د ارض البلد د یو پر دوه درویش درجه او یو پر دوه شپږ پته درجه ترمنځ پرتې دي، چې هوا یې ډېره زیاته متعدد نه ګرمه او نه هم یخه ده. او هم چې نن سړې او بدرې سیمې چې دی په دواړو نیمه کرو کې موقعیت لري، چې یو پر دوه شپږ پته درجه او نیمه درجه په منځ کې هوا ډېره زیاته سړه وي، چې دغه سیمې د بادر یا هم یخچالي سیمو په نامه سره یادیږي، چې هوا ډېره زیاته یخه وي او د انسان ساړه پکې کیږي یا هم انسان ډېر زیات د یخ احساس کوي. نو خوژو ګلالیز د کوونکو هیله مند یم چې تر دې دم پرې پوسیوي اوسېږي او د نن ورځې د لوست په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې هم د پوښتنو برخه ده. تاسو ټول درانه زده کوونکي همدا پوښتنې به په خپلو کتابچو کې لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې ځوابونه ورته وایست. لومړی درانه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کارخانګي یا هم پوښتنو برخه چې ده، لومړی سوال چې دی د استوا کرښه څه ده؟ دویم، د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کرښه باندې عمود لګیږي؟ دریم، د جدي کرښه په کومه سیمه کې ده؟ څلورم سوال، د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي؟ نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله مند یم یو څه مو زده کړی وي. تر بل درس پورې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم کله و احترامات مقبول کی قدر منو غللی زکون کو زبرش نغم خار تاسو ټول ته شرغلاس مم داتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو خواجه زکون کی برات رو غو جوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې بون پتن می درنو زکون کو د چیز مرسته سو د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته نو هله د چې تاسو ټول قدر من زکون کی خپل زنو سره خپل کتاب کتابچه او کلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوس مهم کی نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره قدر منو غلالي زکون کوز مرسته سو د نن ورځې لومړی لوست موضوع د اروپا لوی وچه و پیژنې کتاب صفحه له درې مینه پیل تش په ژمي سپېپري همچنان قدر منو غلالي زکون کوز مرسته سو د نن ورځې د لوست مهمه موضوعګانې چې نن ورځ به مرافس په لوست ګولولو عبارت دی له لومړی د اروپا لوی وچه و پیژنې دوم د اروپا د طبیعي جغرافیې په هکله څه پوهېږي دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به مرافس په لوست ګولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدر منو غلالي زکون کو د پرته وجو د کټ په هیله یم هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي ترنو قدر منو زکون کو د لوست پیل په شبو کې لومړی مرافس د اروپا لوی وچه و پیژنې د دې په حق له معلومات ترلاسه کړو لکه څنګه چې درنو زکونکو په تیر ټولګي کې موږ تاسو د آسیا لوی وچه په حق له معلومات ترلاسه کړل چې آسیا لوی وچه په نړۍ کې یو له غټو برازیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو برازیل په حق له معلومات ولو کوم چې د جغرافي موقعیت له خوا څخه په هغه حق له معلومات ترلاسه کړو درنو قدر منو زکونکو د اروپا لوی وچه جغرافي موقعیت سلور خو له نظر څخه اروپا د نړۍ یو له کوچنی و چې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې په متدیله سیمه کې موقعیت لري د دې لوی وچې شمال خواته شمالي مجتبیت بهیر دی جنوب خواته یې د مدیترانه سمندرګي دی ختیځ ته یې د آسیا پراخه لوی وچه او د اورال غرونه دی د اورال سید دی د کاسپین سمندرګي دی د کپکاز غرونه دی او تور سمندرګي په وسیله له اروپا څخه بیل شوی او لویدیس دی د اطلس اکیانوس اټلانټیک سمندر دی چې د موږ تاسو کولای شو دغه سمندرګي د پنخشې څخه له لور څخه کولای شو چې پیدا کړو او د دې موقعیت په حق له وپیژو همچنان درنو قدر منو زکونکو اروپا د آسیا له لوی او پراخې وچې سره نشته د کوم چې له همدې عمل څخه یو شمېر جغرافیه په هانو او آسیا له اروپا سره یو لوی وچې غنی او هم چنان د یوریشیا په نامه سره یې یاد کړی دی د اروپا په دغه لوی وچه کې درنو زده کوونکو په دې لوی وچه کې پراخوالی چیرې په خپل لس میلیونه کیلومتر مربع ته رسیږي او په 2018 کال کې د وګړو شمیر 22 میلیونه څخه زیات وو کله چې په 2018 کال کې د آسیا د لوی وچې د وګړو شمیر څېړنه وسول هم چنان په دغه وخت کې د اروپا د لوی وچې د ګڼوالی هم د نفوس شمیرنه وسول نو په هغه وخت کې د اروپا د لوی وچې د وګړو شمیر شو او 22 میلیونه تنو ته رسیدي او کچیر تاسو په یاد بدرنو زکونکو په تیر ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې د آسیا لوی وچې د وګړو شمیر چې په خپل ځای سره شری یو ته رسیدلی د دې تر څنګ درنو زکونکو سره شری یو میلیارډ وګړو ته رسیدلی نو نن ورځ موږ تاسو وایو چې په دغه زمکو کې د دې د وګړو شمیر شي ځینې مشهور صنعتي هیوادونه په دې لوی وچه کې پراته دي چې د اروپا په وقار کې څو ټاپو وزمي شته او موږ تاسو کولای شو چې دغه ټاپو وزمي نمونه د نقشې څخه په استفاده باندې پیدا کولای شو همچنان درنو غللی زده کوونکو د دې تر څنګ موږ تاسو کچيري د اروپا لوی وچې ماتو ساحو ته متوجه اوسو نو په د ماتو سواحلو کې زیات سمندرګي او خلیجونه شته دي چې له عملی په وچه کې ننوتی دي او زیات شمیر ټاپووزمې رامنځته کړې دي چې موږ دلته په ځینو لویو ټاپووزمو په نمونه سره نمو او نن ورځ به موږ تاسو په حق له معلومات ترلاسه کړو چې د هغو له جملو څخه درنو زکونکو لومړنی چې دی د اسکاندو یا ټاپووزمه ده دغه ټاپووزمه په خپل په دې ټاپووزمه کې د ناروی او سویډن هیوادونه پراته دي دوهم چې د درنو زکونکو د بالکان ټاپووزمه ده چې په هغه کې د البانی بلغاریایی بونسی او هرګوزنی برس
صبرستان دی، کرواسی دی او منتکروهی هیوادونه په دې ټاپو وزمه کې موقعیت لري. همچنان درېمه ټاپو وزمه چې د درنو زده کوونکو د آیبری ټاپو وزمه ده چې په هغه کې د اسپانیا او پرتګال هیوادونه پراته دي. یا هم پرتګال موږ ورته ویلی سو چې پرتګال هیوادونه په دې کې موقعیت لري. او څلورمه اخري ټاپو وزمه چې د هغه د اپنین ټاپو وزمه په نامه سره جیږي چې په هغه کې په خپله د ایټالیا هیواد موقعیت لري، یعنی ایټالیا هیواد په خپله د اروپا د لوی وچې په اپین ټاپو وزمه کې موقعیت لري. که چیرې موږ تاسو نقشې ته وګورو، د نقشې په استفاده سره موږ تاسو کولی سو چې دغه ټاپو وزمه په معلومداره توګه سره وپیژنو. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا اوس خپل کتابونه راواخلي او په خپلو کتابو کې به دغه ټاپو وزمه چې دی په خپل نقشه کې به پیدا کړئ له ځانونو سره. همدارنګه درنو غللیز د کونکو تر دې دمه پرې موږ او تاسو د اروپا لوی وچې جغرافي موقعیت او څلور هایو پیژندلې. اوس هم راځو د لوس په دې برخه کې د اروپا د لوی وچې د طبیعي جغرافي په حقله معلومات لسترو. ولو چې د اروپا لوی وچې جغرافي موقعیت څه ډول، خو جو غللیز د کونکو د اروپا لوی وچې که څه هم زیاته پراخه نه ده، خو بیا هم د جغرافي ای بیل بیلو جوړښتونو او سواحلو د ننوتلو له امله د نړۍ له ټولو وقارو څخه زیاته اوبو ته لار لري. یعنی د نړۍ د نورو ټولو وقارو څخه زیاته لار چې لري هغه په خپله د اروپا لوی وچې که څه هم د دې پراخوالی چې زیات نه دي، خو بیا هم د زیاته اوبو لرونکو برازمینو له جملو څخه شمېرل کیږي. د اروپا په لوی وچې کې بیبانونه او د اوبو دښتې شته دي چې اوبه او دښتې پکې موجود دي، خو د هغې پر ځای زیاتره هیوادونه د غرونو لویو او کوچنیو لړیو پوښلي دي چې ځینې یې د جیولوجي ځمکې پېژندنې په لومړۍ دورې پورې مربوط دي. د دې تر څنګ درنو غوړلی زده کوونکو، د اروپا د لوی وچې غرونه لوړې او ژورې موږ او تاسو لولو چې دې پر څو برخو وشل سوي دي او څومره یې شپې دي. درنو غوړلیز د کونکو، د اروپا د لوی وچې په شمالي برخو کې غرونه د ځمکې پیژندنې د علم له نظر څخه پخوانی او لوړ نه دي او د ګنزبي ډوله څوکې لري. او په دې سیمو کې درنو زده کوونکو پراخ چمنونه او ډېر جهیلونه لیدل کیږي چې موږ تاسو په تیر ټولګي کې ولوستل چې جهیلونه څه ته ویل کیږي. جهیلونه موږ تاسو وپیژندل چې هغه ولاړې اوبه کوم چې څلورو خواو ته وچه اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته موږ تاسو چې شوای جهیل وای. نو په دغه لویه وچه کې ډېر زیات پراخ چمنونه موجود دي، یعنی شینګیا یې زیاته ده او همچنان زیات جهیلونه په دې لویه وچه کې لیدل کیږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د اروپا د سیمې ته چې په ډېر اوږدو دوره کې سویلندي یا هم لوړي یې له منځ څخه تللي او پر ځای یې لږ لوړي او ژورې منځته راغلي دي، د ځمکې پېژندنې له نظره ورته پخوانۍ اروپا ویل کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو غوړلی زده کوونکو، که د فرانسې د کچیر موږ تاسو د فرانسې مانسیب سینترل ته د غرونو لړۍ چې د پخپل د زړو غرونو په نامه سره شهرت لري، دغه د فرانسې د مانسیب سینترل د غرونو لړۍ هم د زړو غرونو په نامه سره زیات شهرت لري او مشهوره ده. او د اروپا په جنوبي سیمو کې پخپل درنو زده کوونکو، دغه سیمو کې د ګونزلورونکو لوړو غرونو لړۍ هم لیدل کیږي چې په دغه لړۍ کې په دغو سیمو کې په واورو او کنګلو باندې پټې او تیرې سوکې شته دي. یعنې دغه کوم غرونه لړۍ چې دي دا پخپله ډېر زیاتې تیرې سوکې لري او دغه غرونه لړۍ چې ده پخپله د واورو او کنګل واورو په واسطه سره کنګل یې هم یخه سوې ده او همچنان د واورو په واسطه سره د دې سوکې فټې دي. د غرونو لمنې یې زیاتې سختې زړې لري او همچنان د الب او پرني غرونه په دې سیمو کې پراته دي. کچیرې موږ تاسو په کتاب کې انځورونو ته متوجه اوسېږو، نو موږ تاسو په معلومداره توګه سره لیدلی سو چې د اروپا د لوی وچې دغه غرونه د پرني غرونه او همچنان د علي غرونه څه ډول شکل لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د دغو غرونو په منځ کې ډېرې زړوبي او له اوبو څخه ډک سیندونه شته دي چې د دې سیندونو له پاسه د برېښنا لوی بندونه او د سکاوي جوړې شوي دي چې د انرژي څخه یې په صنعت او له اوبو څخه یې په کرنه کې ګټه اخیستل کیږي. یعنی دغه کوم اوبو زیاتوالی چې په دې سیمه کې ډېر زیات دي یا هم په دغه برازیم کې زیات دي، نو له همدې عمله څخه دا ډېر زیات اقتصادي ارزښت هم لري. ډېر زیاتې برېښنا لوی بندونه ورباندې جوړ شوي دي چې د دغو د سکاګانو څخه یې په زیاته کچه څخه استفاده کیږي چې د انرژي څخه په صنعت کې استفاده کیږي او له اوبو څخه په کرنه کې ګټه اخیستل کیږي. کرنه او مالداري کې په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ د اروپا جنوبي سیمو ته چې په هغه کې ګونځې لرونکي لوړ غرونه شته چې د اور غورځونکي او زلزلې هم په کې رامنځته کیږي، ځوانه اروپا ورته ویل کیږي. یعنی نه یوازې دا چې په اروپا کې دا کوم سیندونه چې زیات دي دغه برېښنا بندونه ورباندې جوړ شوي دي، بلکې د دې ترڅنګ د اروپا په جنوبي سیمو کې په هغه کې چې ګونځې لرونکي لوړ غرونه موجود و اوسېږي، په دغو غرونو کې اور غورځونکي غرونه موجود دي او همچنان د دې ترڅنګ زلزلې هم په کې زیاتې رامنځته کیږي. یعنی تکتونیکي حرکتونه یې زیات دي، د جیولوجیکي له لحاظ څخه د دې حرکتونه په زیاته اندازه سر دي او دغه لویه وچه چې ده یا هم دغه برخه چې ده د ځوانې اروپا په نامه سره هم بلل کیږي، یا هم د ځوانې اروپا نوم ورته ورکول شوی دی. نو خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، تاسو کولی شئ چې په خپل کتاب کې د انځورونو په واسطه سره دغه څوکې وپیژنئ او د دغو په هکله معلومات ترلاسه کړئ. درنه او قدرمنو زده کوونکو، نن ورځ مو تاسو په لوست کې ډیر معلومات ولوستل. نن ورځ مو تاسو په خپل لوست کې څه ولوستل؟ د اروپا لوی وچه مو وپیژندل، د اروپا د لوی وچه موقعیت او څلور خواوې مو وپیژندلې، همچنان د اروپا په لوی وچه کې د نفوسو د ګڼوالي شمیر مو وپیژندې، د اروپا د لوی وچه پراخوالي په هکله مو معلومات ترلاسه کړل، کوم چې 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسېدي او په 2012 کال کې چې د وګړو شمیرنه وسوله نو 22 میلیونو تنو ته د دې شمېر رسېدي. او همچنان د دې ترڅنګ مراو تاسو د اروپا د لوی وچې د ماتو سواحلو، زیات سمندرګي او خلیجونو په هکله معلومات ترلاسه کړل. او همچنان د دې ترڅنګ مو نن ورځ په لوست کې د اروپا د لوی وچې د طبیعي جغرافیې په هکله هم معلومات ترلاسه کړل، چې د اروپا د لوی وچې غرونه مو وپیژندل او د هغو په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو زده کوونکو، په دې وکې چې تاسو تر دې دم پرې اوسه ترې زده کړي اوسېږي او یو څه پوسي اوسېږي، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، کوم چې ما تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره پاره درس باندې چمتو کړی دی چې هر سوال ته به تاسو درنه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې ځواب وایئ. راځم که درمنو زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د یورشیا له اصطلاح څخه ما موخه څه ده؟ یعنی موږ تاسو نن ورځ په لوست کې د یورشیا اصطلاح ولوستل، نو د دې اصطلاح څخه موږ تاسو مطلب څه دی؟ دویم سوال درنه زده کوونکو، د اروپا لویه وچه په کوم اقلیمي سیمه کې موقعیت لري؟ درېم سوال درنه زده کوونکو، د الف او پرنی غرونو لړۍ د اروپا د لویې وچې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ څلورم سوال که در منځ د کون کو د اوپو د برېښنا لوی د سکاوی او بندونه د اروپا د کوم غرونو په لړۍ کې جوړ شوی دی؟ دا هغه څلور مهم سوالونه دي کوم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به هم دا اوس په خپل کتابچو کې لزانون سره نوٹ کوئ، او هر سوال ته به تاسو ټول قدر منځ زده کوونکي له خپل ذهن څخه ځواب ورکوي. او کچېری درنو زده کوونکو، تاسو ته کومه پوښتنه کوم سوال په ذهن کې راتلی او تاسو نه پوهېدل چې دغه پوښتنه څنګه حل کی، تاسو کولای شئ چې یو ځل بیا هم خپل لوست وګورئ او دغه خپل لوست یو ځل بیا هم د ځانو سره تکرار کړئ او په حق له بشپړ معلومات ولولئ. کله چې تاسو په حق له معلومات ولولئ، ان شاء الله تاسو به وکولای شئ چې د خپل ستونزې او مشکلات حل کړئ. نور نو درنو کډر منو زده کوونکو، زما راستاسو د نن ورځې لوست په تر همدې ځای پر وو. هیله مندیم چې د تم ټولګي لمړی لوس په مو په شا او درست ډول سره زده کړو او سیجه خدای وکړي چې یو څه مو ترلاسه کړو او سیجه تر بل داسې درس پرې چې درنو زده کوونکو، زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په مان شو وخت ولري. درسي ساعت
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه لوي